Akkor halaham, hamkoram, Saleh Muhammad, Saleh Bashamast.
Saleh Muhammad. Kur wadan da Azadi Radio da khbarawana tar 9 bajo dawam kawi. Assalamu alaikum. Da de khbarawani da sar rapor mudade che da Suli Ali Shura amrasti ali hile shi che da dawlat la wasla wal mukhalifan sara da Suli khabri ba parawana miasht ki wasi papail ki la Asadullah Ludin khabru nawri.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د فاریاب والی وایي د دیارلس تښتول شوو سرتیرو په بدل کې د یو طالب قمندان تبادلې ته چمتو دی. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یوه تجارتي ساحه جوړه کړي او وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تېر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر وکړ. د خبرونو تفصیل د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمېر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قمندان د خوشې کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د دیارلسو اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوي والي صلاح الدین د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو دا قمندان څه وخت مخکې د افغانستان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی وو. د فاریاب والي سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل که طالبان غوښتنه وکړي، نو دوی د صلاح الدین تبادلې ته چمتو دي. دی وایي له موږ څخه رسمن غوښتنه نه ده شوې، خو که د طالبانو لخوا له موږ څخه دا غوښتنه وشي طبعا موږ به غور پرې وکړو، ځکه دا زموږ د دیارلسو سرتیرو د ژوند مسئله ده. د اسیرو سرتیرو کورنۍ او دوستان له نږدې 13 ورځو راهیسې د کابل په شهرناو پارک کې په یوه خیمه کې د تحسن لپاره ناست دي او د خپلو خپلوانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپلې دندې پرېښي دي، د هیواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 60 پولیس چې په خاص اروزګان کې خپلې دندې پرېښي وې اوس مرکز ترینکور ته رسېدلي دي. د دې ډلې په اړه مخکې متناقض راپورونه خپاره شوي وو او ځینو ویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای شوي دي، خو د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې سرتیرو کومه معامله نه ده کړې، بلکې له نوي قمندان سره د مخالفت له کبله یې خپلې دندې پرېښي او مرکز ته راغلي دي.
دغه به په عسکري قانون کې یو ډول نافرماني وي. دا چې څوک په کومه اندازه باندې ګرم دی دغه 65 جملې څخه بدون شکه چې دوی مجازات کېږي او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی سره زموږ سیمه ییزې اداره چلند کوي.
د اروزګان د والی ویان یادونه وکړه چې دا سرتیری اوس مهال په مرکز کې په یو پوځي قطع کې دي او ډیر ژر به تحقیقات ترې پیل شي. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړه کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې په دې اړه پرون د ولسمشر په ګډون د اقتصادي مدیریت عالي شورا په غونډه کې بحث وشو او د نوي کابل د پراختیا ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د باریکاب د اقتصادي ساحې د مدیریت لپاره خپله طرحه جوړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړي. په پام کې ده چې له دې پارکونو څخه د کابل، پروان او کاپیسا د کرنیزو محصولاتو د پروسس او ساتنې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزي چې په غونډه کې حاضر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باریکاب د تجارتي ساحې جوړول یو ګټور اقدام وباله. ښاغلي الکوزي زیاته کړه چې د دې صنعتي پارکونو د جوړولو په لومړیو پړاوونو کې په بخښنې سره په لومړي پړاو کې شاوخوا 890 هکتاره ساحه په پام کې نیول شوې ده چې د سوداګرو ته به په ارزانه بیه ورکول شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. د ترکیې سینن او ان ټي وی تلویزیون په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کارونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقرې په مرکزي برخه کې د تیر ماښام 14 لک تر لږه 40 کسان ووژل او شاوخوا 125 نورې ټپیان کړل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان علاو دا یو تروریستي برید وباله. دی وایي د انقرې په کیزلي سیمه کې ماښام د موټر بم په ذریعه یو تروریستي برید وشو. هغه ملکیان یې په نښه کړل چې د بس موټرو په تمځای کې انتظار وو. ترکیه تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د ترکیه د یو سرنوال د عکسونو د خپرېدو له کبله بندیز ولګوه چې کین اړخو سخت دریځو وسلوالو راټینګ کړی او سر ته یې توفنګچه نیولې وه. د 2014 کال په مارچ میاشت کې هم ترکیه د سیمه ییزو انتخاباتو پر مهال د یو صوتي پیغام تر خپرېدو وروسته د لنډې مودې لپاره ټویټر او یوټیوب بند کړي وو. ادعا شوې وه چې په هغه صوتي پیغام کې د هغه وخت د صدراعظم په داخلي کړکۍ کې له فساد نه پورته شوې، ځکه نو په دغو پاڼو کې خپره شوې وه. روسیه پر ترکیه تور لګولی دی چې د سوریې په سرحد کې څو سوه متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنګرونو د استخدام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکي چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د انقرې د جنوب ختیځ په دو کوردمیشتو ښارونو کې پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سوریه جګړې د ترکیه او روسیه ترمنځ په اړیکو کې ستر بحران رامنځته کړی. روسیه وایي چې کردان باید په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره په ټولو ډیپلوماتیکو هڅو کې شامل وي. د روانې میاشتې په پیل کې لاوروف ویلي وو چې د سولې له هڅو څخه کردانو ایستل به په سوریه کې د میشتو وګړو د یوې لویې ډلې پر حقونو تیری وي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړی چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه بالستیک توغندي ازموینه وکړه. لویدیځو حکومتونو لا مخکې هم ویلي وو که څرګنده شي چې دا توغندی د اټومي سرګلولۍ د لېږدولو توان لري نو دا به ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2211 پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ایرول پرون وویل پر ایران به د اړتیا په صورت کې بیا هم بندیزونه ولګول شي. ایراني چارواکي وایي چې د دې میزایلو د توغولو هدف پوځي تمرینات وو. ټاکل شوی چې ایران د دې ازموینې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په خپله غونډه کې بحث وکړي. او روسای خبر دا چې په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په عاج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. په هغې برید کې د یو فرانسوي تباه او یو جرمن په ګډون 14 کسان ووژل شول. په وسلو سمبالو کسانو په ګراند باسم سیمه کې پر دریو ساحلي هوټلونو برید وکړ. 14 ملکیان او امنیتي ساتونکي ووژل. د امریکا یو څارونکي استخباراتي ډله وایي هغه شبکې چې په اسلامي مغرب کې ځانته د القاعده څانګه وایي اعلان کړی چې د دوی درې غړي هم وژل شوي دي. د اج ساحل ولسمشر الحسن واتارا وویل له امنیتي ځواکونو سره په جګړې کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. دغه برید د افریقا په لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د خبرونو پای
د سولې عالی شورا مرستیال هیله ښیي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رودررو با مخالفین مسلح را زمینه شه مساعد میسازد.
مشران جرګې له حکومت نه غوښتنه وکړه د پاکستان او امریکا د سیاستونو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. افغان حکومت وایي له اروپا څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تړون نه دی لاسلیک کړی. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې ښوونکو د مځکو د غصب په اعتراض اعتصاب کړی.
متاسفانه ډېر تشخاصبین دي چې معرف لپاره کومه ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
په ترکیه کې د پرونی ماښام په چاودنې کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. په پاکستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. د دې ترڅنګ د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خپرونه کې واورئ. د سولې د عالي شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانې میاشت کې ترسره سي. مولوي عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالفو ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. لبل خو د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افراطي وسلولو ډلو ته دي په خپلو قلمرونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د ISI تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همداراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
ومنل چې د سولې د عالي شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې ترسره سي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوه ګونو سیاستونو په وړاندې چوپخله پاتې نه سي. د دغې جرګې غړي وایي که چیرې امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وای نو د روانې جګړې پر ځای به یې د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوه ګونی متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وایي امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکی کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبې د ورځې د جرګې مشري یې کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړې دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوری ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری داده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې شګل دی او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي، لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی وو چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی، خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړي ویلي وو چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوال ورځپاڼه او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
تورنتو ستار ورځپاڼې په اروپا کې د کډوالو پر ستونزو په یوه مطلب کې د افغانانو په ګډون د هغو په لسګونو زرو کډوالو حالت ډیر ناوړه بللی چې په یونان کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې د مطلب په پیل کې د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس خبره راخیستې چې ویلي دي نن ورځ یونان د ارواحو ګودام دی. تورنتو ستار لیکي په نوې هواره شوې ځمکه کې سپینې خیمې قطار درېدلې او هر څومره ژر چې پوځ کولی شي یوه نوې خیمه ودروي داخل بستر ځایونه یې ډکېږي. دا د یونان په شمال کې څه باندې لسو کمپونو یو دی چې د په زرګونو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره نوي جوړ شوي دي. بیا تورنتو ستار په وینا که څه هم دغه کمپ نوی جوړ شوی خو شاوخوا یې د کثافاتو انبارونه تر سترګو کېږي چې بد بوی باد له ځان سره وړي. په کمپ کې ماشومان ژاړي خو میندې په دري، فارسي او عربي ژبو آراموي. د محمد یوسف په نوم یو افغان چې په روانه انګریزي ژبه خبرې کوي له بهرني خبریاله د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی چې دا کوي د اقتصاد استاد دی وایي له طالبانو تښتېدلی دی او دا کم د ځای نه دی. 29 کلن یوسف وایي دی مهم شخص و او مرستې ته اړتیا لري، یو څوک باید له ده سره مرسته وکړي چې له پولې واوړي. خو د تورنتو سار په لیکنه اروپا چې د کډوالو له یوه بې ساري بحران سره مخامخه ده د پناه ورکولو ورونه تړي. 10 کلن نسرین وحدت تر یونان پورې د رسیدو سختې لارې په یاد راوړي او وایي کله چې له لسبوس ټاپو په کښتۍ کې اتم ته سفر کاوه هغه مهال د امن احساس وکړ. نسرین چې وایي په افغانستان کې د قانونو او کرنې په وزارتونو کې د جنډر په برخه کې د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړي، یونان ته په رسیدو سره کورنۍ د موټر په ذریعه جرمني ته سفر پلان کړی و، خو کله چې په خبرونو کې واورېدل چې نور افغانانو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کېږي ټکان یې وخوړ. هغه وایي نه پوهېږي چې وژاړي که وخاندي. د ورځپاڼې په وینا دا یوازې نسرین نه ده چې له دغه بد حالت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده، بلکې په یونان کې د ایسار شوو له 10 زره زیاتو کډوالو او پناه غوښتونکو هم دا حال دی. سنترال ایشیا نیوز آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دې هېواد کې د ناتو د ماموریت د مخکینی مشر جنرال جان کمپل څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال د جګړو له سخت فصل سره مخامخ وي. هغه ویلي دغه فصل به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره چې تر اوسه تر ډیر حده دفاعي دریز غوره کړی سخت فصل وي. د جنرال کمپل په وینا دا به د دغه ځواکونو لپاره د جګړو ډیر سخت فصل وي که دوی خپل دریز بدل نه کړي او د جګړې په ډګر کې تر ډیره تهاجمي تګلاره غوره نه کړي او هم د پوځي مشرانو وړتیاوې ښې نه کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور درته لرو چې د ترکیې په پلازمین انقره کې د تیر ماښام په 14 کې د 34 کسانو د مړینې او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. بل راپور دا دی چې په پاکستان کې بارانونو د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مالی وزارت پام کې لري د کندهار ګمرک ریاست بولدک ولسوالۍ ته انتقال کړي او هلته له وارداتي مالونو ګمرکي محصولات واخلي، خو د کندهار سوداګر وایي که ګمرک ریاست بولدک ولسوالۍ ته انتقال سي دوی به نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ سي بلکې د تګ راتګ، بیې ټاکلو او نورو برخو کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان سي. محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دا فیصله به د پلان له مخې کله عملي کېږي؟
سلیسا ساسو ودونکو هم سار نیکمرغه. تیر ورځ نا وخت د کندهار سوداګرو د دغه ولایت د والي سره وکتل او دوی غوښتنه وکړه چې د ګمرک ریاست کې سپین بولدک ولسوالۍ ته نه انتقالېږي. البته تر اوسه دغه پریکړې نه ده شوې، خو د سوداګرو په وینا د مالی وزارت کې له دغه پریکړې تیر شي، ځکه چې دوی وایي د بولدک څخه تر ښاره پورې زیاته لاره ده او کېدای چې دوی په امنیتي لحاظ د ځینو ستونزو سره مخامخ دي. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مرستیال عبدالباقي بنا د نورو سوداګرو په استازیتوب خبرې وکړې. د کندهار والی ته وویل چې اصولا دا ایجابوي چې ریاستونه باید په ولایت کې واوسېږي نه په ولسوالیو کې. د سوداګرو په وینا د دوی غوښتنه دا ده چې ګمرک باید دلې په کندهار ښار کې وي او دوی به دلته مالیات ورکوي تر څو او ترانسپورتي د ستونزو سره مخامخ نه شي. سوداګرو دغه راز کندهار والی ته ځینې نورې ستونزې هم مطرح کړې چې مثلا دوی وویل د سیلو په سیمه کې د هر موټر پر سر باندې 1000 افغانۍ ځینې اخیستل کېږي چې دا هیڅ اصولي او قانوني بڼه نه لري. کندهار والی د دغه مشکلاتو په عکس العمل کې وویل چې لومړی به د ګمرک د انتقال مسله له مرکز سره شریکوي، چې البته د والی په وینا ټکي په ټکي به د سوداګرو دغه خبرې د مالي وزارت سره شریکوي تر څو د ګمرک ریاست انتقال نه شي. دغه راز د دې دوهمې ستونزې په ارتباط والی د ګمرک رئیس ته امر کړی چې د سیلو په سیمه کې د سوداګرو د ناقانونو پیسو د اخیستلو مسله دې ژر تر ژره وڅېړي چې دغه کار څوک کوي. دغه راز کندهار والی سوداګرو ته وویل چې دوی باید په ګمرک هیڅ چاته رشوت ورنه کړي، ځکه چې که د رشوت مسله یا خپل سوداګر په دې کې لاس لري چې ګمرکي مامورین ته پیسې ورکړي. ده وویل چې درې تنه د ګمرک مامورین د فساد په تور نیول شوي دي چې هغه اوس په توقیف کې دي او دغه کسان دي چې سوداګرو رشوت ورکړي وو.
ډېره مننه محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. بلخوا په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو له کبله داخلي بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې په کافي اندازه پام نه دی ورته سوی. په وروستیو کې د ننګرهار له ځینو ناامنو سیمو په سلګونو کورنۍ مرکز جلال آباد او نورو سیمو ته کډه سوي دي. شاه محمود شینواري معلومات راټول کړي. د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی شینواري صاحب. ستاسو د هم سهار په خیر وي. که دا راته وایست چې د دغو کورنیو اوسنۍ جدي ستونزې او اړتیاوې څه دي؟
ډېر زیاتمن سالی صاحب، له که څنګه چا یادونه وکړله په دې وروستیو کې یا هغه د وروستیو ناامنیو له امله چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو څخه داخلي بېځای شوي کورنۍ مرکز یا نور امن سیمو ته کډه شوي وي، دوی د مرستو غوښتنه کوله. په تېر کې په وار وار باندې مختلف ادارو لخوا نه د بېځای شوو کورنیو یا کډوالو په نوم باندې ځینې مرستې یو شمېر کورنیو سره یعنې مرستې شوي دي، چې دغه تېره ورځ شاوخوا 15000 بودې وړه چې دا د ایرای ریاست د خوانو ته د شینوار شپږ ولسوالیو داخلي بېځای شوو کورنیو په نوم را ټول شوي وي مرستې وشوي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې دغه مرستې هغه حقدار ته نه رسېږي. هغه کسان چې په دې وروستیو کې د ناامنو سیمو څخه را کډه شوي دي د هغوی نوم په دې لیست کې نه دی لیکل شوی. همدارنګه په تېر کې چې مرسته شوي ده هم د هغوی نومونه نه دي لیکل شوي، یوازې د هغه خلکو نومونه لیکل کېږي چې هغه د قومي مشرانو سره په تماس کې اوسي او د قومي ملکانو خپلو خپلوانو اوسي. دوی غوښتنه همدغه وه چې د هغه مرسته چې خلکو ته رسېږي بیا مستقیما هغه بېوزلو او حقدارو ته ورسېږي، ځکه ملکان د خوانه چې کوم لیست ورکول کېږي هغه ټول د شناخت په حساب دی او هماغه لیست چې همېش لپاره په هر مرسته کې د هماغه کسانو کورنۍ راغوښتل کېږي. ولې داسې کورنۍ اوسه پورې هم شته دی چې هغوی په دې څو ځلو چې که د مجرین ریاست د خوانه مرسته شوې ده یا نورو موسسو د خوانه شوې ده هغوی را اوسه پورې پرې نه دي خبر.
ډېره مننه شاه محمود شینواري و په جلال آباد کې. ومرېدل چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو له کبله داخلي بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې په کافي اندازه مرستې نه دي ورسره سوي یا هم مستحقو کسانو ته دغه مرستې نه دي رسېدلي.
خبریاست زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لاره وتلی چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سی کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبرې کوي هیډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. این ای سی کمپنی ویلی چه دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادی کال پوری په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
افغان حکومت وایي له هیڅ هیواد سره یې له اروپا څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی کړی. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیلی میل خپرونې لیکلي چې بریتانیا هغه افغان ترجمانان چې په دغه هیواد کې منل سوي نه دي له خپلې خاورې باسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت وایي هر کله چې افغان کډوال له پخواني تفاهم لیک پرته افغانستان ته ستانه کړی شي بیرته به هغه هیواد ته ولیږل شي. دا خبر زکه کیږي چې برتانی ویلی هغه افغان ژباړون کی چې برتانی ندی منلی بیرته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی لاسلیک کړی او اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې پر پخوانیو لاسلیک شوو تفاهم نامو عمل وکړي.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور در ارتباط به اخراج اجباری
افغان حکومت تر اوسه د افغان کډوالو په زور د استلو تفاهم نامه له هیڅ هیواد سره لاسلیک کړی نه ده. کدی برخه کې هر اقدام کیږي باید د نړیوالو اصولو او له افغانستان سره د شویو تفاهم نامو سره سم وشي.
خاغلی میاخیل وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې د برتانیې په ګډون له شپږو اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي چې له مخې به یې 15 ډلې کډوال له برتانیې څخه په زوره نه ایستل کیږي. په دوی کې هغه کډوال هم شاملېږي چې سیمې نام نه دي. ډیلی میل دا هم ویلي چې د برتانیې محکمې د افغان ژباړونکو د نه ایستلو د قانون حکم لغوه کړی او لیکلي دي چې دوی به بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ پریکړه شوې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د یوې هر اړخیزې تفاهم نامې په اساس ترسره شي. بلخوا هغه افغانان چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي چې د دې له امله یې ژوندونونه خوندي نه دي. د نورالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل که افغان ژباړونکي بیرته هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له پخوا څخه زیات په خطر کې وي.
اندېښنه دا ده چې د هغو له برید سره مخ نه شم چې له ایساف سره د کار کولو مخالف دي. ځان خوندي نه احساسوم. اوس هم ډیرو ته معلومه ده چې دوی له ایساف سره کار کاوه او کله چې په بهر کې قبول نه شول بیرته راغلل ژوند یې په خطر کې دی.
راپورونه وایي له تېر یوه کال راهیسې شاوخوا 2,500 افغانان له غیر قانوني لارو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي دي. له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په هغو هیوادونو کې د کډوالو شمیر زیات او د بیرته ایستلو ګواښ شوی دی. بلخوا داسې افغانان هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د اسانتیاو د نه موندلو له امله بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې ښوونکو اعتصاب کړی. دوی وایي چې چارواکو ورسره د مځکو د ویش وعده کړې وه خو اوس د دوی ښارګوټی غاصبانو نیولی دی. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی او په خبرې دوی سره د ځمکو د ویش وعده شوی ولې عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په استازولۍ استاد محمد ماهر همت وایي کومه ځمکه چې ښوونکو ته د خارګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده او لایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاري کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي خو متاسفانه ډېر څه غاصبین دي چې معرف لپاره کومه ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
یو بل ښوونکی رحیم الله وایي دوی خپله ستونزه ولایتي ادارې سره څو وارې شریکه کړې وه خو د دوی غږ څوک نه اوري.
دغه خارګوټي چې موږ سره چارواکي وعده کوي د هغې نه مخکې تقریبا چې موږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادانو اعتصاب وکړ چې په هغې کې والي صاحب او نور چارواکي راغلل او وعدې یې وکړه چې په 15 ورځو کې تاسو ته موږ ځمکه په واک کې درکوو او خپله توضیع به شروع کړي او خارګوټي به جوړ شي. خو هغې د دې نه بېخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې موږ د دې ملک نه یو، موږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کې موږ حق لرو. بېخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګیانه وی ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر فرمان عملي کړي. د وی کومه سیمه چې په کامې ولسوالۍ کې د ښوونکو خارګوټ لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه د تخنیکي لپاره مناسبه نه ده او دوی ورته یو بله بدیله سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینرۍ د اصولو مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت په وخت دوی له خطرونو سره مخ کېدای شي. په کمه کې نورې هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري، په همدې هڅه کې یو یوه ډله متعکلې تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کې دوی خطر نه وي او دوی پکې په سهولت سره ژوند وکړي دا ورته په نښه کوو.
خوګیانه وای د دې سنځي د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامی ولسوالۍ ته سوالې چې د خونکو کاری اتصاب پې ته ورسوي او د اساسي سنځي لپاره د حل لار ولټي. د ویلو د چنه یوازې د کامی ولسوالۍ خونکو د خارګوټو د غصب خبره کوي، لدې وړاندې په خېوی ولسوالۍ کې هم ورته سنځره ولاړ شي وو او د معرف کارکونکو خونځې او ته د نتګ اتصاب کړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنیم بجه سوی ده مهم و خبرون و سرخطون ل اسدالله لودی نوری.
د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمېر اسیرو افغان سرتېرو په بدل کې د خپل یو مهم قمندان د خوشې کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتېرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپلې دندې پرېښي، د هېواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړي. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یوه تجارتي ساحه جوړه کړي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د تېر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. روسیې پر ترکیې تور لګولی دی چې د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنګرونو د استحکام مخه ونیسي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړی چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په هر ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
د مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې په نوې بڼه تاسو ته خبرونه، راپورونه او جالب مطالب وړاندې کوي. ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د تیر ماښام په چاودنې کې د 40 کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. ویل کېږي چاودنه په هغه ځای کې سوی چې څو دولتي دفترونه پکښې دي. دا په دسل کې دی چې د ترکیې پښه ورځ تر بلې د سوریې په کرکیچ کې دننه کېږي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ترکیې په پلازمېنه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدراعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقرې په مرکزي برخه کې کیزیلای چوک او د ګووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتېرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند PKK او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تېرې حملې مسؤلیت PKK ته یوې نږدې ډلې منلی وو، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکې حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقرې د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري.
Турция, возвращаясь к тому, что вот она стала требовать...
Турция по Сурияке де Курд Далу де Сангаруну де Пяуртия де Махневи Гухтана Кавала, а убияе дах пыл масалам хаку балачи де Сурия по Хаураке Денана яу амнияти зон джуркри, замыг де малумату ламахи дуи лада маха ла сархат саха цусава метрауранде Сурия та Денана аухти ау эстехкамат джурави.
От границы, внутри Сирии.
د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې هیله ښولې چې راتلونکي کال به له سولې سره مل وي. محمد اسلم ارمان له خوست نه د لوړو زده کړو له وزارت څخه هیله کړې چې د کانکور ازموینې نتیجې ژر اعلان کړي. عبدالولي وفا لیکلي پاکستان په هلمند ولایت کې استخباراتي جنگ شروع کړی دی. افغان حکومت باید د دې لانجې مخه ونیسي ځکه په جګړه کې زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. سروری په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د سولې خبرې دې د افغانانو په مشرۍ وسی. محمد ایوب عمری له زابله له ټولو افغانانو هیله کوم چې د نوي کال په رارسېدو سره د افغانستان د زرغونتیا لپاره یو نیالګی کښېنوي. سردار ولی سیرت لیکلی ناوې ولسوالۍ ته د طالب مشرانو راتګ نوې خبره نه ده. دوی تر دې مخکې هم دغې ولسوالۍ ته راتلل، خو حکومت یې باید په وړاندې جدي اقدام وکړي. جمعه ګل نوري بیا له افغان دولت څخه هیله کړې چې د نادالي ولسوالۍ وضعیت ته پام وکړي ځکه هلته ناامني زیاته سوې ده. محمد اسلام ارمان په خپل پیغام کې خوښي ښوولې چې دا وار د کرکټ مسابقې د ګټلو په وخت کې په خوست کې خلکو د خوښۍ ډزې ونه کړي. محمد داود بریمن لیکلي چې د هلمند چا انجینیر لیسې زده کوونکي زیاتې ستونزې لري. کله چې باران اوري دوی تر خیمو لاندې لنجېږي، نه د څښاک پاکې اوبه لري او نه درسي مواد.
د ورکو ازنه د لاټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې بارانونه اوري چې تر دې دمه یو څلوېښت کسان مړه کړي او مالي زیانونه یې اړولي دي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ډیرو بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په خیبر پښتونخوا، پنجاب او افغان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه یې پر مرګ ژوبه سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. له قدرتي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې ان ډي ایم ای چارواکي وایي چې د دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او قبایلي سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. دغې ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې د ملک تر لږه اووه څلوېښت کسان مړه شوي چې په دې ډله کې په بلوچستان کې اتلس، پنجاب کې لس، خیبر پختونخوا کې شپږ، په قبایلي سیمو کې اته او په اورکزو کې پنځه کسان شامل دي. له قدرتي افتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه دغې موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه اتیا کسان ټپیان شوي او پنځه اویا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورکزو ایجنسۍ کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو چې له امله یو کان نړېدلی و چې لږ تر لږه شپږ کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پښتونخوا د شانګلې او نور سیمو اوسېدونکي دي. دغه رسنۍ هم همداشان د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تېر کال هم دغو موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه یو اتیا کسان مړه او درې لکه نور بې کوره او زیانمن کړه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو دوستانو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اسمس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په اکړه پکې معلومات خپره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې محترم ورور ملا صاحب اکبر موږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې جمعه نومېږي له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د جمعه په هکله داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې چا به ازادي راډیو ته تلیفون کړی وي. خیر دی وي، اوس به د دغه محترم ملا صاحب اکبر تلیفوني پیغام واورو. کېدی شي چې په نننی پروګرام کې څوک د ده په هکله معلومات موږ ته راولېږي، بیا به یې محترم ملا صاحب ته په بل پروګرام کې خپاره کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
زم له اکبر منصورزی د غورمای څخه پیغام ثبتوم. جمعه نوم یې د خدای داد منصورزی زوی چې تخمینا 15 کاله مخکې لادرکه ورک وو. همدا اوس داسې اورو چې په ازادي راډیو کې یې پیغام اعلان شوی دی. هیله کوم خپل په آرشیف کښې وګورئ او موږ ته په دغه شماره تماس ونیسئ 0000 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
لګړې دی. دی وایي چې د دوی یو ماشوم ورک شوی دی او په تیرو خپرونو کې یو چا د هلمند له ولایته د دغه ماشوم په اکله معلومات ازادي راډیو ته رالیږلي ول. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې په رښتیا هم چې داسې یو تلیفوني پیغام پیدا کړ په کوم کې چې د ورک شوي ماشوم په اکله معلومات دي. اول به د محترم ملا صاحب تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورک شوي ماشوم په اکله تلیفوني معلومات دغه محترم ورور ته وړاندې کړو. اول د محترم ملا در محمد تلیفوني پیغام ته واکشي.
د روزګان ولایت د چورې د ولسوالۍ نه ملا در محمد خبرې کوم. د شیدو د غاړې د ازادي راډیو نه مو هیله او ارزو دغه ده چې هغه سړی چې هغه یو سړی چې د روزګان د هلمند د ولایت نه د ازادي راډیو ته د ورک شوي ماشوم په هکله معلومات ورکړي وه. زما څلور کاله کېږي چې زما یو ماشوم زوی د کوره نه درک شوی دی. تقریبا د درو کلو څلور کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې اووه کلن دی اوس. زما د ازادي راډیو نه دغه تمه او امید او ارزو ده چې دغه هلک چې هغه د هلمند د سړي په لاس کې دی، یا دې د هغه سړي شمېره ماته یو ځل راکړي
یادی دغز ما شمیره و آغت ورکی آغت شمید ازادی در آگیو نمو دغز هیده ده چی دغز ما چی اغام نشد که دک از ما یو ماشم ندرکسه ویدی چی از ما دغز ماشم وی پا حق ما تا معلومات راکی و در روزگان ولایت نه در شوری و رسوالی شبری کم در تلیفون شمیره ده چطر و چطر سپاز و اته ری و و ده چطر و شپاز و اته و زه.
گرانو دوستانو اوس به د دغه ورک شوي ماشوم په هکله چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور تلیفون کړی دی تاسو ته تلیفوني پیغام خپور کړو.
زما دغه پیغام دی زالبري د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستی دی د پنځو کالو دی وایي زه ودود نومېږم خپل د کوره څه نادراکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 4 دغه زما تلیفون شماره ده کولی چې دغه شي ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نازدانۍ ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځان ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وایست. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
مولا السلام علیکم. دا دنیا سید هلمند ولایت ګرنسی د ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور عبدالباری د شپږ کاله کېږي چې په پاکستان کې د ماماګان د کور نه برکت سوی دی. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا سره ورسره یې که چیرې بندي نو زموږ سره دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 8 4 5 5 3 9. د ټلیفون شماره یو وار بیا وایم 0 8 8 4 5 5 3 9. درې لکه ایمام لري. وسلام.
السلام علیکم. زه منګل یم د پروان د ولایت د شاګر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ماما چې نوم یې محمد صابر د پلار نوم یې عبدالجان دا شپږ کاله کې د ګابریز د سیمې نه نظره کښه لري. هر مسلمان ورو ته په ده په اړه کومه معلومات وي دغه شمېره د مونږ سره تماس ونیږي 0 8 9 5 8 0 5
زه محمد فهیم الله اته د خوست ولایت د اسماعیل خیل منځنۍ ولسوالۍ دللمی کلي څخه تاسو ته په اړیکه یم. موږ یو څوک ولی چې په نام دی عبدالخالق چې دوه کاله مخکې ورک شوی دی. سترګې ړندې دي او دی ورک شوی دی د کور څخه. که معلومات لرل موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونی 0 8 9 6 2 9. خدای په امان. الله مومل شاهزاده رادیو زنده باد.
سلام علیکم. زه زمانم کاری زرینگل دی وردګ ولایت باندې چکر سره بیا ربانو د نکړ د کلی اوسیدن کایم. زما یو وره د کاری شریف په نامه باندې چې یو کنه را پدې خو د خپل کور نه وتلای دی چې اسابي تکلیف لري. که چېرته د ده په هکله څه کوم معلومات لري او یا دا غږ دی په خپله اوري نو لطفا دې په دې شمېره موږ ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 4 5. او د ده د نښو نه یوه دا ده چې دی په سترګو غوندې داسې شنې غوندې سترګې دي او مخې داسې سور غوندې دي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاد مستعد کندهار ولایت طرف څخه ما ورور دې جوړلک په نامه 4 کال کې څه مشه نظر کړی.
سلام علیکم زه سیدلا خبره کوم له ایران څخه ما ورور نه درکسته و دي د لسوري کیز د نیمروز په ولایت کې سینه خاصی دي سینه بوتونه دي تازه ګیره راغلی ده تازه ځوان زابل دی ولایت خاک افغان دی ولسوالی و شیدون کیدا که هر چا پیدا کو به دې شمیره دې موږ سره لطفا تماس ونیسي چې موږ شمیره ده 0-9-4-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5- غواړی ما د ازادۍ راډیو خپل پیغامونه پرېښو خو ما هېڅ جواب له لاسه نه کړو. که خیر موږ لس زره که هغه ته بخشي انعام وکړو، که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو، که هر چا دې ما په شماره زنګ راکړو. ډېره ډېره مننه. ازادۍ راډیو زنده باد د ټول عمر لپاره.
یا مساخان د ندالی ولسوالۍ نه زه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی، شپږ کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د کوټې سره. د هر مسلمان ور په معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. سپراریا څلور اته دوه اته څلور پنځه یو پنځه اته څلور. یو ځل دا تکراروم، سپراریا اته څلور پنځه یو پنځه اته صفر او درې لکه افغانۍ انعام ورسېدی.
هو زه د میوه ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم، داسې وکړئ چې دا زما پیغام نشر کړئ. زما یو انډوال دی د دارخان په نامه سره، درې څلور کاله کېږي چې ورک د میوه ولسوالۍ څخه تللی دی چې چیرې تللی. چار ورو ته په دغه حقله معلومات، د درخان په حقله معلومات لري یا په خبرې اور سره یې په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووي. صفر اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا بدله تلا دا شمیره بیا در سوه. صفر اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا دغه شمیره د ورور چا سړي پیدا کړي پر دغه فتنه دي ما ته زنګ ووي. السلام علیکم.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله کېږي د قندهار او د بولدک پر لویې لارې باندې ورک شوی دی. نو هر مؤمن مسلمان ورور که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري، یا د ژوند یا د مرګ، ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. وسلام با احترام. یو جهان مننه د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغام نشریه ترکیه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه نواب د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ ته خبره کوم. زما پلار اصل نومي تقریبا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورته د پاره باندې زراکې نو لوت پنځه زما سره په دې شمېره اړیکه کړې چې زما د ټلیفون شمېره ده 0-15-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
حمد الله زابل ولايات قاچاغوان ولسوالي د سږي اوسېدونکی د تاسو سره په تماس کې مزمې او رکسای ده خوري مو رکسای ده په نامه د حکمت الله باندې له 15 شپه ورځ وروسته چې د مازي توازن یې خراب ول ایران نیمروز ته راغلی ده نو که هر چا ته معلومات یا حکمت الله خپله دا زموږ خبره اوري له موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 1 3 5 8 بله شماره 0 8 3 1 3 9 6 که هر چا ته د حکمت الله په باره معلومات یا حکمت الله خپله زموږ خبره اوري موږ ته دې په دغه شمارو زنګ ووهي وسلام
السلام علیکم زایت لا د کندهار ولایت او د دامن ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ یو اکازی د ځنګل اوسیدونکو په نامه ده وزیر او د کبلی اکازی دوه نیم میاشت کېږي چې ورک دی هېڅ درک یې نستار مسلمان به ورته که د ده په اړه باندې معلومات یې یا دی خپله دغه ازما اواز اوري پر دغه ټلیفون شمېره زموږ سره تماس ونیسي 0 1 1 8 4 0 8 8 شماره ای پلا بیا وان 0 1 1 8 4 0 8 8
تام باز غوري مزه ورک لرو د محمد عارف په نامه د جی محمد اوت زوی د المند ولایت د نزانی ولسوالۍ د شاول د مانده د جبدا کا د کورو څخه د نن څخه څلور ورځې مخکې لا درکته و دی یو مسئله سره دی کچالی دلوی یا چا زی خپل از مازا غاوری نو پر داغا نمبر بانی زی زنگو وی 0 1 8 2 2 4 0 مارا بیا تکرارا وم 0 1 8 2 2 4 0 او یو بلش میرا دا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره په منی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
to lavraki oyala ana samskar di vai vai navisam samo atta gora vai vai babulala alale kasore oyala le kasore shaista di vai vai.